افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې د 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 4 سره برابر ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملند هرکلی کوم. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو، پیل هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو. امریکایي پوځي چارواکي وای افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو لمرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه، خو دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکیان وژلي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کموم رنجونو په ودولو اندېښنه ښودلې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو په دوام د نارامیو له پیلېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهرې ته ولاړ. بشپړ خبرونه واوري. امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو لمرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه، خو دوی سیاتوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکیان ووژل. د امریکا او ناټو پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوي جوړ شوي تر اوسه چمتو نه دي چې د طالبانو پر ضد دوامداره جګړه پر مخ بوسي. د امریکا د پوځ رپورټ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک پر اړتیا هم ټینګار کوي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو د وګړو وشي صندوق په افغانستان کې د کموم رنجونو په ودولو اندېښنه ښودلې او په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې لهرو 50 جنونه یوې د 13 کلونو نه په کم عمر کې ودیږي. د ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې 25% هغه نجونې چې په کم عمر کې واده کوي د فیستوله په ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي انت رابرسن ویلي دي دوی له حکومت سره د دې ستونزې په کمولو کې همکاري کوي. اخه په غور ولایت کې د 15 نرس قابلیت د روزنې له کورس څخه فارغې شوې. دا په دې ولایت کې د نرس قابلیت څلورمه دوره ده چې له مسلکي زده کړو وروسته فارغې کی. د غور ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د دې فارغانو ته چې له ټولو ولسوالیو څخه زده کړې لپاره راغوښتل شوې وي د ورلد ویژن مرستندوی ټولنې زده کړې ورکړي او له دې پروګرام سره مالي مرسته د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID کړې ده. د غور د عامې روغتیا رئیس ډاکټر غلام نبی اګانه وایي د نرس قابلیت به د غور ولایت په ټولو کلینیکونو کې په کار وګمارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو په دوام د نارامیو له پیلېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهرې ته ولاړ. پرون په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله، بهر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي مخالفینو او پلویانو د قاهرې په اسلامي پوهنتون کې له یو بل سره نښتې وکړې. جان کیری د مرسي له لرې کېدو وروسته په مصر کې تشدد وغند، خو د مرسي د هغه د محاکمې په اړه هیڅ ونه ویل. د مصر سره د امریکا د مرستو سنجیدل کم اهمیت او بلل وی ویل چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باید د مرستو له مخې قضاوت ونه شي.
پرزیدنت منصور رټ ټو پرزیدنت اوباما
د وی ولسمشر عدلی منصور سمود مخ کې ولسمشر بارک اوباما ته په یو لیک کې استولی و چې د مصر سره باید چې د دوړو هیوادونو ترمنز ستراتیژیک ډایالوګ وشي او د دې زوست ولسمشر بارک اوباما په استازي تو باندې غواړم وایم چې موږ دا غوښتنه بللې ده او دا غوښتنه منلې ده. واشنگتن په دې ورستیو کې د مرسي د پلویانو پر ضد د تشدد او په مصر کې د پوځي واکمنو لخوا د اصلاحاتو د نه راوستو په خاطر له دې هیواد سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې ځنډولې وي. په همدې حال کې راپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له پوځي چارواکو وغوښتي چې بیړنۍ حالت په روانه میاشت کې د هغه لپای ته رسېدو وروسته بیا تمدید نه کړي. یو جګپوړي امریکایي مقام ویلي چې جان کیری د مصر د موقت حکومت پر چارواکو سخت فشار راوړ چې بیړنۍ حالت د نومبر په 14 له ختمېدو وروسته بیا نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مقام هغه خبریالانو ته چې قاهرې ته په سفر کې له هغه جان کیری سره ملګري وو وویل نوموړي مصري چارواکو ته ویل چې روان پوځي عملیات ناسم کار دی او ټولو اړخونو د ګډون د اصل تقاضا دا ده چې باید اخوان المسلمین او نورو ډلو ته چانس ورکړل شي. د دې امریکایي مقام په وینا د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور جان کیری ته ویل د بیړني حالت له صلاحیتونو څخه د شپې پر تګ راتګ له بندیز لګولو پرته بل کوم کار نه دی اخیستی. دا خبرونه.
Thank you. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځلنور ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 16.3. په کندهار کې آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.6. په هرات کې آسمان نیمه وریځ دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 21.2. مزار شریف هم آسمان نیمه وریځ، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 18.6. په جلال آباد کې آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 24.10.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالبه اوریدلی شئ. د امریکا پوز په خپل نوی ریپورت کې ویلي چې د جګړو په سګنی موسم کې وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو څخه د سیمو په نیولو ونه توانېدل، خو په دې ریپورت کې د افغان ځواکونو پر تلفاتو هم ژوره اندېښنه ښودل شوې. په دې اړه په تفصیل سربیره به واورئ چې پاکستاني طالبانو ویلي د دوی د مشر له وژل کېدو وروسته یې خپل موقت مشر ټاکلی او نور به د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د دې هېواد د حکومت د سولې په خبرو کې په دوه مخې تورنوي. عاقل یوسفزی:
اوس داسې ده چې زمونږ حکومت هم یو طرف ته خلکو ته یو سوی بین الاقوامي دنیا کې بله خبره کوي.
که پاکستانی طالبان د سولې له خبرو په شاشي، د افغانستان د سولې په بهیر به څه اغېز ولري؟ په دې اړه د مولوي شهزاده شاهد چې د سولې د عالي شورا ویان دی، له هغه سره مرکه لرو چې په یوه برخه کې وایي:
پاکستان په طالبانو باندې د سولې عالي شورا په الو ځلو باندې به دا واقعه دغسې نور واقعات چې د سرحد نه هغې خواته کېږي زیات تاثیر ونه لري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل یو نوی ریپورت کې یو ځل بیا په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو په اړه اندېښنه وښوده. په دې مسله هم له کابل ریپورت درته وړاندې کوو. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، او مصر ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له وروستي سفر نه هم خبرو. د امریکا پاوس په خپل نوی ریپورت کې ویلي چې د جګړو په سګنی موسم کې وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو څخه د سیمو په نیولو ونه توانېدل، خو په دې ریپورت کې د افغان ځواکونو پر تلفاتو هم ژور اندېښنه ښودل شوې ده. افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې درنیم لکو درسیږي، په تېره جون میاشت کې د امنیتي چارو بشپړ مسولیت په غاړه واخیست او نړیوالو پوځیانو د روزنې پر چارو ډېر تمرکز وکړ. امریکایي چارواکي وایي د دې ریپورت نتایج د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون د لاسلیک او له 2004 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو دا پاتې کېدو پر اړتیا هم ټینګار کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اورو.
د امریکا پوځي چارواکي وایي د جګړو په سګنی موسم کې وسلوال طالبان ونه توانېدل چې له افغان ځواکونو څخه سیمې ونیسي، او افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه. خو امریکایي چارواکي زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکي وګړي ووژل. د امریکا او ناټو پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوي جوړ شوي تر اوسه چمتو نه دي چې د متحدو طالبانو پر ضد دوامداره جګړه پر مخ بوزي. د امریکا د پوز لخوا په خبره شوی راپور کې دا متناقض نتایج چې له افغانستان د نړیوالو پوځیانو له وتلو یوازې 13 میاشتې مخکې خبريږي، د دې بې ځوابه پوښتنې اهمیت روښانوي چې آیا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیا هم د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا شته کنه. د امریکا د پوز راپور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک پر اړتیا ټینګار کوي. دا تړون چې لډیر مودې راهیسې ځنډیدلی، د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل قانوني کوي. تمه ده چې واشنگټن به د دې تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې چې امریکایي پوځیانو ته قضایي مسؤلیت ورکول به یو برخه وي، په افغانستان کې خپل شاوخوا 10,000 سرتیري پرېږدي. د ناتو نور غړي هیوادونه هم غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل نږدې 15,000 سرتیري وساتي، خو دا یوازې په هغه صورت کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد ویلي تر دې دمه د امریکایي پوځیانو هڅو افغان ځواکونو ته دا توان ور په برخه کړی چې د عملیاتو مشري وکړي، د جګړې بهیر د مخالفینو منځ ته یوسي او د خلکو امنیت ونیسي. خو ډنفورد چې د منی په مناسبت امریکایي سرتیرو ته وینا کوله، زیاته کړه چې د افغان ځواکونو پرمختګ تر اوسه لا دوامدار شوی نه دی. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د سیمو ساتنه د افغان ځواکونو لپاره په درنه بیه تمامیږي او حتی په یو مورد کې په یو اونۍ کې خپل سل کسان او ډیره برخه د سړک د غاړې بمونو په حملو کې له لاسه ورکړل. د دې چارواکو په وینا د افغان ځواکونو لویه نیمګړتیا په لوجستیکي برخه کې ده چې نشي کولای د لویدیز لخوا ورکړل شوي وسایط، تجهیزات او وسایل په سم ډول وساتي. د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو قمندان تورن جنرال جیمز سی مکونویل وایي چې په 13 جون میاشت کې له هغې سیمې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو وکولای شوای چې په ډیر جرأت سره د طالبانو په وړاندې د خپلو سیمو ساتنه وکړي. له تیر مارچ میاشتې راهیسې امریکایي ځواکونو د هیواد په ختیځ کې خپلې 450 اډې وتړلې او یوازې 11 پرېښودې، او په عین حال کې د افغان ځواکونو په شپږو مرکزونو کې نړیوال پوځیان پاتې دي. په دې توګه د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 13,000 څخه څه کم 9,500 تر کته شو چې تقریبا ټول د روزنې په چارو بوخت دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل یو نوی ریپورت کې یو ځل بیا په افغانستان کې د کموم رنجونو د ودونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ریپورت له مخې 25% هغه مېرمنې چې په کم عمر کې واده کوي د فیستولا په ناروغۍ اخته کیږي. په دې اړه له کابل د جمیلې شریف ریپورت اورو.
د یو ان اف پی یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سګنای راپور ښیي چې اله هم په افغانستان کې په هرو 50 خزو کې یو په ټیټ سن کې واده کوي. په افغانستان کې د یو ان اف پی استازي انترا برسن د یک شنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو په هدف جوړه شوې غونډه کې هم درس وویل چې په افغانستان کې 25% مېرمنې په ټیټ سن کې د واده کولو لامل د فیستولا په ناروغۍ اخته کیږي. فیستولا هغه طبیعي ناروغي ده چې په ټیټ سن کې د زیږون په وخت کې رامنځته کیږي. د یو شمېر ډاکټرانو په خبره کې د دې ناروغۍ درملنه ونه شي نو خزي په جدي فزیکی، رواني او د ګردي په ناروغي وخت کېږي. رابرسن وویل دا یو جدي ستونزه ده چې دوی هڅه کوي د لمنځوړلو په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د دې سروې له مخې په افغانستان کې په هرو 15 میندو کې یو له 300 کلونو څخه په ټیټ عمر کې واده کوي او 15% یې جنې له 300 کلونو نه په ټیټ عمر کې واده کوي. په هرو څلورو ښځو کې چې له 300 کلونو نه په ټیټ عمر کې واده کړی وي د زیږون پر مهال مري. په افغانستان کې 25% هغه خزه په فیستولا ناروغي اخته دي چې له 14 کلونو نه په ټیټ عمر کې واده کړی وي.
د یو ان اف پی د 2013 میلادي کال د وګړو د حالت نړیوال راپور سره کال په کوچنیوالي کې د مورولي ترنامه لاندې خپور شو او په کې راغلي چې په مخبرواله هیوادونو کې هم هر کال 40 زرنجونې له 30 کلونو نه په ټیټ عمر کې واده کوي. میرمن رابرتسن وویل چې دا مهال د ټول نړۍ نفوس 1.2 میلیارد کسانو ته رسیږي. هغه وایي دغه شمیره به په 2015 میلادي کال کې 8.2 میلیارد ته او په 2050 میلادي کال کې 9.5 میلیارد ته ورسیږي. د یو ان اف پی ادارې مسؤلین اندېښنه څرګندوي چې په نړۍ کې د نفوس ډېرېدل به اقتصادي، ټولنیزې او یو شمېر نورې ستونزې پیدا کړي. بلخوا د ښځو چارو وزارت وایي چې دوی په ټیټ سن کې د واده کولو او د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې لري. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیالي امنې ریمی چې د ملګرو ملتونو لخوا د راپور د خپرولو په غونډه کې ګډون کړی و وویل چې ډېر ژر به په دې هکله کار پیل کړي.
موږ غواړو په ټیټ عمر کې د ښځو د واده کولو لپاره کنفرانسونه جوړ کړو، داسې دوامداره کنفرانسونه چې سمبولیک نه وي. په هغو کې به سپینګیري هم ګډون ولري او هڅه به کوو چې په هغو کې پریکړه لیکونه هم ولرو تر څو د خلکو ذهنونه روښانه کړو چې په ټیټ عمر کې د نجونو د واده کولو مخه تر یوه حده ونیسو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لخوا د ټول نړۍ د وګړو په حق لا دغه سروې په داسې حال کې شوې چې د مرکزی احصایې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان نفوس 28.5 میلیونو ته رسیږي چې 9.5% یې ښځې دي. دا اداره فقر، بې سوادي، فرهنګي ستونزې او له خپلو حقونو نه د ښځو بې خبري هغه عوامل بولي چې له امله یې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي.
دوستان اوس هم او د لنډو خبرونو وخت شو. په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه، خو دوی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د کموم رنجونو په ودولو اندېښنه خودلې او په یو تازه ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې لهرو 51 جلیل اتلس کلونه په کموم کې ودیږي. په غور ولایت کې 25 نرس قابلې د روزنې له یو کورس څخه فارغې شوې. دا په دې ولایت کې د نرس قابلو څلورمه دوره ده چې له مسلکي زده کړو وروسته فارغېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مصر کې د ولسمشر محمد مرسی د لریکېدو په دوام د نارامۍ لپایلیدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهره ته ولاړ. فاینل کې ریپورتونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له پوځي چارواکو غوښتي چې بیړنۍ حالت دی چې پر روانه میاشت کې د هغې له پای ته رسېدو وروسته بیان نه تمدیدوي. په کاسوو کې سیمه ییز انتخابات پرون پای ته ورسېدل، خو په شمالي ښار میتریسا کې د رای ورکولو پر یو مرکز حمله او د رایو د صندوقونو غلا او ویجاړولو پر دې ټول جریان سویره واچوه. له عراق څخه را رسېدلي ریپورټونو له مخې پرون د دې هیواد امنیتي چارواکو لږ تر لږه په درې بمي حملو کې په نښه شول. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د 2014 کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو په درشل کې پرون د تروریزم پر ضد د سختو قوانینو یوه مجموعه توشیح کړه. او اوس هم رضوان مراد ته غوږ دو او له ده به واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د برتانی چاپ ډیلی میل ورځپاڼې د تصویرونو د هغه نندارتون په اړه مقاله لیکلې ده چې د عادي افغانانو د ژوند بیلابیل اړخونه به پکې ښکاره کیږي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د جګړې تر شا د انسان د څیرې په نامه دا نندارتون د افغان ایډ خیریه موسسې په نوښت راتلونکي سه شنبه په لندن کې پرانستل کیږي. د ډیلی میل په لیکنه په نندارتون کې د 150 کسانو تصویرونه چې د افغانستان د خلکو د ژوند اړخونه او له جګړې سره د هغوی تړاو پکې ښکاره کیږي ننداري ته ایښودل کیږي. په دې تصویرونو کې ښکاره کیږي چې افغان کورنۍ له 12 کاله جګړې وروسته په څه ډول خپل ژوند تنظیموي. ورځپاڼه زیاتوي په دې نندارتون کې به دا هم څرګند شي چې د افغان ایډ خیریه موسسې په مرسته څرنګه د یوې افغاني کورنۍ ژوند له اساسه بدلون مومي. ډیلی میل لیکي د تصویرونو په دینندارتون کې د عبدالحفیظ په نامه د یو افغان سړی عکسونه هم لیدل کیږي چې په څیرې د ستونزو نښې نښانې ښکار کیږي، خو سترګې له انسانیت او هیلو ډکې دي. یو اس ای ټوډې ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د روسیو حملو په اړه مطلب پور کړی دی چې پکې راغلي دي پاکستانیان د طالبانو د مشر له وشل کېدو وروسته له انتقامي حملو څخه په ویره کې دي. ورځپاڼې د پېښور د منیجمنت او ساينس د انسټیټیوټ د یو زده کوونکي عبدالرحمن افریدی په حواله لیکلي د هر ورځې په تیرېدو وضعیت خرابیږي او په خار کې تګ راتګ ناممکن دی. افریده وای هر څوک له یو نامعلوم خطر څخه په ویره کې دی. یو اس ای ټوډی وړاندې لیکي که څه هم چې د امریکا استخباراتو د حکیم الله محسود وژنه پاکستانی طالبانو ته یو سخته ضربه وبلله، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې دې برید له طالبانو سره د سولې پروسې ته لوی زیان رسولی دی. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا خبره راخستې چې وایي امریکایان باید په دې پوه شي چې دا یوازې د یو کس نه بلکې د سولې د هڅو وژنه ده. یو اس ای ټوډی د پاکستان د چارو د کارپوه رحیم الله یوسفزي په حواله لیکلي له دې وروسته به د سولې خبرې ونه شي او دا ممکنه ده چې د طالبانو تحریک په بشپړه توګه د امریکا پر ضد شي. د یوسفزي په وینا پاکستانی طالبان پر امریکا د حملې لپاره دغه هیواد ته نشي تللی، خو غچ به ترینه په پاکستان کې اخلي.
د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد د یک شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی اسمت الله شاهین بیٹنه د خپل موقت مشر په توګه ټاکلې. نوموړي همدار ازوی چې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو جواز نه پیدا کیږي او په هیڅ صورت به ورسره خبرې ونه کړي. په دې اړه له پیښور د ساده رادیو د خبريال رسولې رپورټ اورو.
د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکزی ویان شاهد الله شاهد د یک شنبه پر ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دوی اسمت الله شاهین بیٹنه خپل موقت مشر ټاکلی دی او د حکیم الله مسعود د دایمي ځایناستي لپاره لا خبرې روانې دي. د نوموړي په وینا اسمت الله بیٹنه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستاني حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی او په وینا یې چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له پاکستاني حکومت سره د خبرو اترو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. نوموړي همداراز ګواښ کړی چې ډېر ژر به د امریکا له ګوډاګو او لاسپوسو د خپل مشر د وژنې غچ واخلي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید د شنبې پرز خبریالانو ته وویل چې حکومت یې غواړي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه ډاکټر عالم یوسف زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه دروغ وایي، او په خبره یې دا کې ملا مسعود تر وژنې وروسته به د خیبر پختونخوا په ګډون د ټولې سیمې وضعیت خراب شي.
مذاکرات علاوه بل لار نشته، خو ریاست پکار ده چې ریاست خپل درجه وخی او دروغ ونه وایي. اوس داسې ده چې زموږ حکومت هم یو طرف ته خلکو ته یو څه وایي، په بین الاقوامي دنیا کې بله خبره کوي. داسې زموږ د کمیونټنس ګروپ چې دي هغې کې هم مختلف ګروپونه دي، اوس په دې کې څومره مت چې اختلاف راځي او بیا یا متفقېږي یا ردي پیده څومره وځي، خو ردي نقصان زما په خیال باندې په منطقه به خراب اثر پرېوځي. دا اوسنۍ جګړه یا دلته کم جنگ یا جنجال چې دی، د دې اثر یا زموږ په صوبه یا په افغانستان یا په پنجاب یا په دې خبره نه دی، دا به منطقي ده خصوصا زموږ صوبې ته ډېر خراب عواقب پرېږدي.
نوموړی همداراز وایي چې د پاکستانی طالبانو د وروستیو متضادو اعلانونو داسې بریښي چې د هغوی ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. حکیم الله مسعود د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې له خپل نږدې ملګرو سره یو ځای ووژل شو. یاد دی وی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار وایي د جمعې د ورځې له برید وروسته به له امریکا سره د پاکستان د همکاریو پر ټولو اړخونو بیا غور کیږي، او په خبره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وروستي برید په سیمه کې د سولې هڅې ووژلې. بلخوا د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو ګواښ کړی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د وروستیو بریدونو په غبرګون کې به د ناټو پر وړاندې اکمالاتي لار وتړي.
و مولدل چې د پاکستان طالبانو ویلي دي د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته له پاکستاني حکومت سره د خبرو جواز نه پیدا کیږي او په هیڅ ډول به ورسره خبرې ونه کړي. خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستاني طالبانو تحریک د مشر حکیم الله مسعود چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید کې ووژل شو وژنه له افغاني طالبانو سره اړیکې نه لري. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد وایي د نوموړي وژنه به د افغانستان د سولې پر بهیر کوم تاثیر ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل په دې اړه له ښاغلي شاهد سره مرکه کړې.
د سولې علي شورا خو د دې طرفدار ده چې د جنگونو په ځای او د خشونت تشدد د اوئی بمباری او د انتحاري حملو په ځای باندې باید د تفاهم دپاره، د سولې دپاره او د روغې جوړې دپاره کار وکړو. نو هر هغه اقدام چې سولې ته ضرر رسوي د سولې علي شورا د هغې په ځای باندې د خبرو او د تفاهم طرفداره ده. دا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستاني طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې په رابطه شروع کړي دو علاوه نو هغه کې په تبن یو ځن راځي، اوس دا پاکستانی طالبانو پورې او پاکستان حکومت پورې اړه لري چې آیا دغه واقع یا حادثه د سولې په لار کې خنډ او ځن ګڼي او کنه خپل هغه مذاکراتو ته یا تفاهم ته دوام ورکوي، دا هغوی پورې اړه لري.
شاید صاحب څه فکر کوي دا د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یا روغه جوړه به د افغانستان د امنیت پر وضعیت هم تاثیر وکړي او که نه؟
زه فکر کوم چې افغاني طالبانو باندې به ډیر تاثیر ونه لري دا موضوع. البته پاکستانی طالبانو باندې به مستقیما یو تاثیر ولري، ځکه چې دا د یو مقتدر مشر په زماني او وقتی لحاظ باندې به د دې لپاره یو ستونزه وي.
شاید صاحب زه بیا هم خپل پوښتنه تکرار کوم چې دا کس یا مثلا د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ که کمی خبرې کیږي، آیا دا به پر افغانستان هم تاثیر ولري کنه یوازې به د دوی تاثیر د پاکستان پر محدودي؟
د افغانستان په طالبانو باندې رسول علي شورا په الوزالو باندې به دا واقعیت د نور واقعیت چې سرحد ناغي خواته کیږي زیات تاثیر ونه لري، ځکه چې مونږه د رسول علي شورا چې سوله غواړو، تفاهم غواړو، مذاکرات غواړو، دا مونږه د افغاني طالبانو په مجموع کې د مخالفینو سره غواړو. البته چې افغانان دي هغه چې د سرحد نه به هر طالبانو په نوم باندې یا د اسلامي تاریخونو په نوم باندې تبیده چې مونږه د جوړې خبرې او یا د مذاکرات او تفاهم دا غوي سره نه دي، مونږه د افغاني طالبانو سره په مجموع کې د افغانستان د مخالفینو سره د خبرو هڅې روانې دي. نو فکر نه کوم چې د سرحد نه بهر دغه واقعیت په افغاني طالبانو یا مخالفینو باندې منفي تاثیر ولري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا بیان مولوي شهزاده شاهد چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه واوریده.
خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې د ولسمشر محمد مرسی د لری کېدو په دوام د نارامیو له پیلېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره قاهرې ته ولاړ. جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره په داسې حال کې د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې چې په بهر کې د مرسی پلویانو او مخالفینو د نوموړي د محاکمې د پایل په اعتراض کې نښتې وکړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
پرون په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله، بهر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسی مخالفینو او پلویانو د قاهرې په اسلامي پوهنتون کې له یو بل سره نښتې وکړې. تشدد هغه مهال پیل شو چې په الازهر پوهنتون کې د مرسی پلویانو چې د ده د محاکمې په وړاندې د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو له خپلو سیالانو سره چې د پوځ په پلوي راوتلي وو نښته وکړه. محمد مرسی په دې تور محاکمه کیږي چې د 2012 کال په دسمبر میاشت کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته د مظاهرچیانو وژنه پرولې ده. کاری د مرسی له لرې کېدو وروسته په مصر کې تشدد وغند، خو د مرسی یا د هغه د محاکمې په اړه یې څه ونه ویل. د له مصریانو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لور مارش ته دوام ورکړي او یې ویل یوازې ډیموکراسي به مصر اقتصادي سوکالۍ او ثبات ته ورسوي. کری زیاته کړه چې واشنگتن د مصر له موقت حکومت سره ګډ کار ته ژمن دی. د همدراز له مصر سره د امریکا د مرستو ځنډیدل کم اهمیت او بلل او وی ویل چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باید د مرستو لمخې قضاوت ونه شي.
Of course we understood that the decision with respect to
تابان موږ پوهیدو چې د ځینو مرستو په اړه چې له څه وخت راهیسې ځنډیدلې پریکړه ښایي په ځینو ځایونو کې د منلو وړ نه وي، خو دا کومه جریمه نه ده. دا له قانون سره سم د امریکا پالیسي ده. موږ په یو هیواد کې د حکومت د بدلون په صورت کې د حالاتو د تغییر په برخه کې د کانګرس لخوا یو تصویب شوی قانون لرو او موږ د دې قانون په وړاندې مسؤل یو. واشنگتن په دې وروستیو کې د مرسی د پلویانو پر ضد د تشدد او په مصر کې د پوځي واکمنو لخوا د اصلاحاتو د نه راوستو په خاطر له دې هیواد سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته وځنډوله. د مرسی د پلویانو د ځپلو لپاره د مصر د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه کسان ووژل شول. کری تایید کړه چې مصر له سختو حالاتو د تیرېدو په حال کې دی او په دې هیواد کې د تشدد د ختمېدو غوښتنه وکړه.
د ژوند رنگونه
ولایت لوګر نومه جوړدګ شارک د موجرینو کې وسېګم ما ته وګونسته ما ډریوري کړی ته چې یو تجارت می کړی ده اوس په هله و د جمعتون جوړم یو د جمعتو بمبي جوړم نور هیڅ کارم نکوم.
جمعتو بمبي څه رقم جوړه
دغه په غني د لاس بمبي دغه جوړم چې خراب شي
دی جوړول طریقې لګراتوي
دا اوس په پونه چې لیک شرو بوسم پرې کوم بیا بیرته پیسونه کې جوړم سره خوم بیرته ورکته کوم سیخي چې مو چې سیخي راو بوسم بل سیخ ورته ورچوم د فوټبال نه چې خراب شي د فوټبال نه بوسم نور فوټبال نه ورته ورچوم دا لین دوانی چې د کوم پېپ چې لیک ویلې خراب دي دا جوړول شم
دا کور نه چیرته زده کړی
دا په اماراتو کې زده کړی
داس دی ویلای
نا کور میکول خپل مزدور کور او مته مډریبریا کول دا کور نه مکول
خبر زده کړل او څه کار کوي کې انجینر
انجینر زه خو دومره پوی نه کنه انجینر خو درس ویلای دا
دومره کار کوي انجینر کوي چې لکه تیز کې
خو بل شل دا کنه انجینر خو تکلیف نه ووسی زه خو زحمت ووسم هغه سره د زحمت ووسی د انجینر بلګ مخ کیتی
ښا اته په نظر په کار کې زحمت ووستل چې کنه څومره ښه نتیجه ورکړي
ډیره ښه نتیجه ورکړي
مثلا
اوس یو سره د کسبی وی انجینر شو ډیر پوی چې کور نه کوي نه انجینر ته څه بدات خوري خوری بدر
نه
نه خوری یو سره د ډاکټر ډیر پوی ډاکټر دی چې مسلمان ته تداوی نه کوي ا ډاکټر بدر خوری
نه
نه خوری ما ته کوم خیر ورسې ته هغه سره د چې مسلمان ته خیر ورسې دي
ولی ځنی کسان نور ته خیر نه رسې
هغه شخصي غرض لري
مثلا رقم
د سې چې شخصي ګټې نه کوي نه کوي په خپل منافع روان دي
بیا خپل هدف ته رسیدلې سي
نه نا کوم پاتې کیږي اسره پیژندای کیږي اوس دا سره به دې شو کې نوسته چې خود غرض شي و د زوار زور تر شو بل و دا ور تر شو بل و بل ور تر شي پیژنې چې دا په خود غرض په خپل غرض نه وخته ده بیا څوک مراجعه نه ورته کوي څوک په خپل پیوازم نه خوري
څومره توان کوي دا کاری
دا توان دومره توان ورته کوي لکه سره چې د څلور منځم د منځ کې سر تر ورغړي
دا په خپل د کار نه پیږي دا کار مې ډیر بد ده باید وینم
خو دوی خدا سي شاله دا غته ما توکل لري چې زه به یې رقم زه به دې د خسرې نه واخلم مثال دی به دې د مامور نه واخلم لیا به دې غریب نه واخلم لیا به دې بل چنه خلم زب خوان شم اکی نه کوم پات شي
کلاست کوم کار کای خود غرزی نه پک کای
نه د خدای رضا دی پاره کوم خدای رضا چی وی و د ټول دنیا رضا ده
به تاسو مره ګټه کړی پدی
مو دا ګټه کړی ده و د ګول لا چی تیګ ته ولوري مو ک تیګ مو تیلی چې دا کار نکم مو په خدای قسم ده چې دروازه ته ولوري چې واسونه ورته خلاص شوی دی الله دومره مې ربانی ده
یعنی خدای دې هیڅ وخت لاس بند نه پری
نه 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 لوی دې جمعه مو چولای ده په یوه کې و میاشت کې بوده دا سر ته رسیدلی و ما سره 40,000 افغانۍ وي والله که پیسې پورته سره
یعنی دا ټول د راستې برکت
دی خدای دې پاره سړی راغلی د چهنګ دا وخله 15,000 لیا وخله 10,000 روپۍ لیا وخله 10,000 روپۍ لیا دا وخت سړی راغلی وخله 50 بوجۍ سیمټ وخله 10 بوجۍ سیمټ وخله 15 بوجۍ سیمټ د خدای په لار چې مستقیما روان وي هېڅ بندش نشته
ډېره مننه تاسې نه
تا نه مننه ډېره کور مو ودان
بلیم ساعت خبری مجله پا هم دیزه پایت رسو مصطفی صدیقی در سر پا بلنیم ساعت